آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اوریدونکو نظرانه یوسف سیم د خبرونی په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د کندوز نه تازه راستلی خبرونه وایي چې د دولت مخالف وسله‌وال طالبان د کندوز ښار مرکزی برخې ته رسیدلي دي. افغان ولسمشر د بروکسل په کنفرانس کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلجیم ته تللی دی، او هند وایي چې فوج د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړي دي.
درنو اوریدونکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ولسمشر غنی برسلز ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی مونږ ته په امریکې کې ویلي دي چې نړیوال مرسته کوونکي به د افغانستان سره د برسلز په کانفرنس کې د 3.5 میلیونو مرستو اعلان وکړي. نن دریمه ورځ په قندهار کې د سلګونو تنو د پخوانی جمهور رئیس کرزی ته د سپکاوي خلاف مظاهره کړې، او په امریکا کې د مهاجرینو د حقوقو لپاره مبارزه ډله د کانګرس د غړو غواړي چې زیات مهاجر امریکا ته پرېږدي. درنوریدونکو دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. اوس د بتیو لابد نه پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان د شمالي ولایت کندوز نه تازه رازل خبرونه وایي چې د دولت مخالف وسله‌وال طالبان د کندوز ښار مرکزی برخې ته رسیدلي دي. نن 4 بجې د کندوز د ښار له څنډو طالبان د ښار منځنۍ سیمو ته ورسېدل. د کندوز د والي سکرتر میرویس امریکا آشنا راډیو ته وویل چې خپل والي او 100 نور مسؤولین د ښار په منځنۍ برخه کې د طالبان سره په جګړه اخته دي. دا چې دا وخت په کندوز کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه په کندوز کې زمونږ خبریال ګلریم نیازمان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. نیازمان صاحب، ستړي مه شئ او وروسته حال که زمونږ اوریدونکو ته ورکړئ. مننه تاسو ته
سلام. نن 4 بجې د دولت مقاومت کی.
نظمن سے آواز کے مشکل لرو کہ لگ زیادہ تغیر ور کے آواز بد نور مروخان شی او قدم رات ہوا است چ د جگڑے حالت سنگ دے د حکومت لخوان مقاومت سنگ دے د ولایت د مرکز دفاع د والد ودانے دفاع سنگ روانہ دا. نیازمن صاحب سره لکه چې اړیکه کې مشکل پیدا شو، د جنگي حالت ته موږ کوشش کوو چې نیازمن صاحب سره بیا رابطه وشي او وروسته حال ته واخلو. همداشان ته د طالبان لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې د دل لخوا قاری محمد یوسف ویلي دي چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې ده. د طالبان دغه ویان ویلي دي چې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات یو ځانمرګي برید په واسطه پیل شول، چې وروسته بیا د نور طالب وسلوالو خوا د وسلوالۍ مرکز شاوخوا پوستو باندې برید شوی دی. او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ولسمشر ښاغلي اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوهیت بلجیم ته تللی دی. دا چې په دغه غونډه کې به څوک څوک ګډون کوي او غونډه به په کومو ټکو باندې خبرې کوي، د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال ښاغلی موږ سره په لین کې دی جاوید فیصل صاحب. جاوید فیصل صاحب، السلام علیکم.
سبا
شروع
کی بل سبا ته به ورځې پنځم تاریخ باندې دوهم ورځ دی، یعنې په څلورم تاریخ باندې یعنې سبا اصلي کنفرانس نه دی. سبا یې حشیوي غونډې دی چې د بشر د حقونو په ارتباطو د اقتصادي همکاري د زیاتوالي په اړه او د مدني ټولنې ځینې حشیوي غونډې دي. د کنفرانس مهمه ورځ دوهم ورځ ده یا د اکتوبر د میاشتې پنځم تاریخ دی چې بل سبا ورځ.
ښاغلی ولسمشر غنی او ښاغلی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لومړی میرمن د دوی مصروفیات به د غونډې د برخې نه علاوه نور بسې خاص اوریدونکو دپاره
د دې تر څنګ چې په کنفرانس کې به ګډون کوي او د کنفرانس وړاندې د حشوي غونډو کې به ویناوې لري. دوی د بلجین د شا د امریکای د بهرنیو چارو له وزیر د نړیوال بانک له استازو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ د مشر غلی موګرینی او یو شمېر نورو بهرنیو مقامات سره دغه دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې هم لري او په دغه ناستو کې به د اقتصادي همکارۍ تر څنګ
لنډه پوښتنه جاوید فیصل صاحب د کندوز نه تاسو هم خبر واخیستم چې دولت مخالف وسلوال هلته رسېدلی دي دغه خبر به د بروکسل په غونډه سه اغېزه ولري هلته به څه انعکاس وشي؟
په ټوله کې د بروکسل غونډه د اقتصادي او پرمختیایي برخې لپاره یوه خاصه غونډه ده. نمونځي مسایل ورته بحث باندې نه کېږي او په ټوله کې د افغانستان حکومت د خپلو لاسرالونو یادونه دلته کوي او دغه ډول مسایل په کور دننه شاید په ټوله کې د افغانستان لپاره خیر نه وي.
ډیره ډیره مننه جاوید فیصل صاحب تاسو د همکارۍ معلوماتو نه تاسو به بیا تماس کې اوسېږو د غونډې د نور احوال ورک ډېر تشکر. لکه څنګه چې مخکې مونږ په کندوز کې د خپل خبري ګل رحیم نازمن سره د کندوز د وضعیت باره کې خبرې کولې ټلیفون قطع شو بیرته رخ شوې ده. نازمن صاحب تاسو وروستي معلومات څه و چې د والی په ودانۍ کې خپل والی صاحب شته اسدالله عمر خیل صاحب؟
بلې د کندوز د والی سیکرتر ویل چې د کندوز والی لا هم په د ښار په داخل کې د مخالفینو سره په جګړه باندې بوخت دی او دوی به جګړې ته دوام ورکوي. ښار کې د مازیګر تر څلورو بجو پورې د سار په نسبت باندې یو ځل بیا خلک یو څه په دې ډاډه شي چې ګویا مخالفین د ښار ته د داخلېدو نه مخنیوي وشي. خو مازیګر یو ناڅاپي د شرق د لورینا لومړی د دولت مخالفین خار تر داخل شول او دا غینه روسته د نورو شاو خاصونه هم په خار باندې هجوم راوړ. نو د کندوز د عام روغتیا د مسولینو په وینا باندې چې په دغه جګړه کې چې د تیر سهار وختي درې بجو نه تر اوسه پورې جریان لري په دې کې څلور څلوېښت کسان ملکی وګړي ټپیان شوي دي او یوه زنانه په دغه مرمیو باندې وژل شوې ده. د کندوز د شفخانې مسؤول ډاکټر نعیم منګل په اغم دام ویل چې په جګړو له امله د دې خزینه ډاکټران شفخانې ته په دې خاطر نه دي ورغلي چې دې ته ضرر ونه رسېږي او دوی د کارمندانو د کمبود سره مخ دي. لا هم د کندوز په ښار کې د دولت مخالفین ګرځي او په ځینو ځایونو کې خلخال ډزې جریان لري.
مننه کوم یم چې وروستي جزئیات که اسه تازه پیښې تاسو موږ سره اوسېږئ. نن ورځ موږ غواړو د کندوز د روسي حوال اوریدونکو ته ورسو. ډېره مننه کوم اوریدونکو د خبرونو ادامه. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د سپکاوي په وړاندې کلک غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له درې ورځو وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د سپکاوي په وړاندې کلک غبرګون ښودلی او دا عمل د پردیو اجرتي مزدورانو کار بللی دی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستی جنجال اوس په دې دی چې آیا هند که څنګه چې ادعا کوي چې صفري نقطې څخه د پاکستان خاورې ته ځانګړي ځواکونه استولي او اختیار دي او کنه. هندي فوج وایي چې د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړي دي او څو مشکوک ترهګري وژلي دي. خو اسلام آباد بیا ټینګار کوي چې هند دغه کار نه دی کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه پر ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې لړکې د امریکا سره د پلوټونیم په برخه کې چې کومه موافقه شوې وه لغوه کړې ده. امریکا د روان مالی کال لپاره د 15000 مهاجرینو د قبولولو اندازه ټاکلې وه خو د تیر 12 میاشتو په موده کې د مهاجرت په حق د سیاسي لانجو په وجه ټاکلې شمیره کې 15 نفر کم اخیستي. د فلسطین ولسمشر رادریګو دوتیرو دریت پرون د یک شنبه پورز د یودانو څخه د زړه لکومه بخنه اوغته زکه چې هغه خپل د مخدره موادو په ځد جګړه د دویم نړیوال جګړې په محل د نازیانو جګړې سره مقایسه کړی و. هغه ویل
I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part.
زه غواړم چې دا واضح کړم چې ما هیڅ داسې نت نه درلودو چې د نازی جرمنیانو لخوا د شپږ میلیونو یهودانو د وژل کېدو مسلې ته توهین وکړم. داسې برداشت وشو چې ګواکې زه هیټلر یم چې زیات شمېر کسان مې وژلي. جاپانی سانسپو یوشینری اوسومی سږ کال د طب په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې ده. هغه د اتوفاز په برخه کې د څېړنې کړې دي او پرمختګ یې کړی دی. اتوفاز په داسې حجروي ساختمان دی چې د کار لیدلې او زړې حجرې را اخلي او سم مواد جلا کوي او د بدن له استفادې لپاره آماده کوي او د کار څخه لیدلې مواد لري کوي. جیمیکا او هیټی ته د میتیو په نوم د طوفان راته خبرداراري ورکړل شوې ده. په دې برسېره د کیوبا او بهامس ټاپووزمې ته هم خطر پیښ دی. دا د خبرونو وروستی حال
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په موکړې دی رپورټ. افغان ولسمشر د برسلز په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه بلجیم ته تللی دی. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې اوري.
بروکسل د بلجیم پلازمینه سبا او بل ورځ د افغانستان لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د غونډې کوربه دی. افغان حکومت له وړاندې ویلي چې بروکسل کانفرنس ته بشپړه تیاری لري او په غژمنو یې کار کړی چې نړیوالې ټولنې سره یې د مرستو په خاطر کړی وي.
با ای مشکلات عظیمی
که افغان حکومت له هغه ستونزو سره چې مخ وو سم اقدامات نه وای کړی نو نړیوالې ټولنې به هم خپل تعهدات له دوی سره نه وای کړی.
افغان حکومت تمه لري چې هر کال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ 3.5 میلیارد ډالر د پرمختیایي پروژو لپاره ترلاسه کړي. د مالی وزیر ویلي چې تمه لري امریکا 100 میلیونه ډالر، جرمني 450 میلیونه ډالر، نړیوال بانک 400 میلیونه ډالر، آسیایی بانک 315 میلیونه ډالر او هند 250 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي له افغان حکومت تمه لري چې دا نړیوالې مرستې سمې ولګوي او د دوی په وینا د پخوا په څیر د اداري فساد ښکار نه شي.
کوشش وکړه سي چې د دوغو پیسو په استعمال کې او په خرڅ کې چې په هغه پروژو او پر هغو مصارفات ته پاره تعین سوي دي په صحیح او شفاف ډول مصرف سي. که دا کار ونه سي ځکه تاسو ټول خبر یاستئ چې بلمي جامعه خپل کومکونه ابدي نه ساتي په افغانستان کې.
دا کومکونه باید په ښه طریقه بدون د دې چې تنسو استفاده وشي په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره مصرف شي.
د اقتصادي چارو څېړونکي بیا وایي دا چې افغان حکومت ایله 15 سلنه انکشافي بودیجه مصرف کړي نو څنګه به وکړای شي چې دا نړیوالې مرستې ولګوي.
دونه هلې ځلې کیږي چې دنیا قانع کړو چې پیسې راکړي، چې پیسې یې چې راکړل نشو مصرفولی، یا به فساد کیږي یا به د بیکارګۍ له مخې یا عدم توانمندي کافي له مخې 15% چې مصرف شي معنی ده چې 15% بیرته هماغه هیوادونو ته دغه پیسې خو هغوی ځکه ورکوي چې دلته پروژې ترسره شي.
عام وګړي هم ورته دا غوښتنې لري.
بروکسل کانفرنس خو داسې ده چې ډېرې مرستې نړیوالې شوې دي که نه، خو په ځای نه دي لګېدلي.
د بروکسل په کانفرنس کې به د 70 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا چارواکي او د 30 سازمانونو استازي برخه ولري. د همدې کال په سر کې نړیوال ټولنې د وارساب کانفرنس کې د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره خپل تعهد ښودلی و. تازل به په بروکسل کې تر 2020 کال پورې خپل مالی ملاتړ د افغانستان د پرمختیا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی آشنا رادیو ته وویل د هغه مذاکرات له مخې چې افغان دولت د نړیوالو مرسته کوونکو سره کړی دي سله پاسه 3.15 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوې چې د بروکسل په کانفرنس کې به اعلان شي. ښاغلی حکیمی دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نشابه آشنا سره په مرکې کې کړی دي چې تاسو ته متي ولابد مهم ټکي دراوروي.
د د افغانستان د مالی وزیر خاغلی خلیل حکیمی په ملکه کې ویل چې څلور کاله مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې د نړیوالو متحدینو سره د ځواب ویلو په متقابل پرنسپ موافقه کړې وه چې له مخې باید 50% مرستې شوې پیسې د ملي بودیجې له لارې مصرف شي او په ټولنیزه توګه به د پیسو په مصرف کې 80% د حکومت لومړیتوبونو په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره فوق العاده مهم وبالو او زیاته کړه چې راتلونکو څو کلونو لپاره به د افغانستان سره د مالی مرستو تجدید غیر لدې چې افغانستان او سیمې ته ښه پیغام لري. په بانکونو کې به د پولیسو بات او پانګوالو د اعتماد د جلب سبب شي. په کومه اندازه چې دا پیسې مصرفیږي په هماغه اندازه د طبي اقتصاد د پرمختګ او توسعې سبب هم ګرځي. ښاغلی حکیمی دا هم یاده کړه چې مرسته شوې پیسې به یوازې د ملکي برخې په پراختیايي پروژو د ملي شورا تر نظارت لاندې مصرف شي. هغه وویل
پارلمان افغانستان یکی از وظایف اساسیشان نظارت از کارکرد حکومت است و به صورت اخص
د پارلمان یو اساسي دنده د حکومت د کارونو څارنه ده. د بودیجې د لګولو څارنه هم د پارلمان کار دی. څه ډول چې هغوی د افغانستان عادي او پراختیايي بودیجه منظوروي او حکومت یې برابروي په همدې ترتیب هغوی د بودیجې د لګولو ټولې چارې هم څاري.
په اروپا کې افغان مهاجرو مسلې ته په اشاره هغه وویل چې د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړي تر څو په کانفرنس کې په داسې ډول اروپا کې د میشتو مهاجرو مسله یاد شي چې د کانفرنس څخه د افغان حکومت تمې ته څه ستونزه پیدا نشي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه
یکی از موضوعات کې با متحدین بین المللی خود مخصوصا دوستای ما در اروپا صحبت داشتیم ای بود که
د خپل نړیوالو متحدینو سره مو په خبرو کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې زمونږ د مهاجرینو ستونزې باید په داسې شکل حل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې کوم ستونزې پیدا نه کړي. لنې کمرغه چې هم داسې وشول د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ د ملي امنیت د شورا او د مهاجرینو د چارو د وزارت استازو په کابل او اروپایي هیوادونو کې په دې مسلې خبرې کړې دي او ستونزې حل کړې ده. موافقه په دې وشوه چې د مهاجرینو مسله باید د هغو ژمنو په مخ کې خنډ ونه ګرځي چې زمونږ نړیوال ملګري د بروکسل په کانفرنس کې زمونږ سره کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د نړیوال ټولنې د غوښتنو او شرایطو د پوره کولو په لړ کې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او په دې برخه کې د حکومت فعالیت او لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. نوموړي زیاته کړه چې دوی باید یاد کانفرنس کې پوره چمتووالی لري او اړوند اسناد یې هم برابر کړي. افغان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي په مشرۍ بلجیم ته رسیدلی دی.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن په دریم ورځ هم په قندهار کې سلګونو کسانو په خواني جمهور رئیس کرزی ته د شوې سپکاوي په غبرګون کې لاریون وکړو او د قندهار هرات لوی لارې د لنډ مودې لپاره د ټرافیک په مخ وتړله. عزیز الله پوپل په دې حق لا رپورټ را لګلې.
مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ته د سویس پوکاوی په خبرګون کې کندهار کې نن په درې مورز هم ولسی مشرانو او ځای خلکو لارین وکړ او له مرکزی حکومت څخه د هغو کسانو او ډلو د محاکمې غوښتنه وکړه چې مخکنی جمهور رئیس ته سپکاوی کړي. د کندهار په لویدیز کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر راغونډو سو لارین کوونکو حامد کرزی په افغانستان کې د تاریخ یو مهمه برخه یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکي کسان یې د افغانستان د لوړو ګټو مخالفت یاد کړل. دوی د سولې او ملي وحدت د مخالفینو پر ضد هم شعار نه ورکول. د کندهار ولسی مشرانو خبرداری ورکړ چې نور به د هغو خپل سر وکړنو په مقابل کې هم چپات نه سي چې د ملي وحدت په زیان تمامیږي. دوی دغه راز د ملي وحدت حکومت ځینې شریکان او په خاص ډول د اجرایوي ریاست پوری اړوند ځینې شخصیتونه هم ګرم وبلل چې په لوی لاس ځینې داسې حرکتونه حمایه کوي چې د لاریون کوونکو په وینا په دې حساس شبو کې افغانستان نور هم د بحران خواته بیایي.
موږ بشر کرزی صاحب اول هغه یوالی کړی، هغه وزیر کړی، هغه باچا کړی، هغه چې چوکۍ ورکړي دي، زموږ دا تننه پورې یا شهیدان یا ټوکر ټوکر یا بمباری را باندې کېږي، نور کارونه ظلمونه را باندې کېږي، هغوی چې تږي نه چې پښې له سر ځغلو نن د هغه چې وساتل ویې روزل هغه په مقابل کې راپورته شو.
زموږ ملي قائد مشر کرزی صاحب دغه خلک په لستونو کې وساتل، دا د لستونو ماران وروزل.
تر کندهار مخکې د زابل او هلمند ولایتونو اوسیدونکو هم ګواښ کړی و چې کچېرې مخکنی جمهور رئیس ته پر توهینونکو عدالت تطبیق نسی نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او لوی لارې به وتړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان بیرته راستنیدونکو کډوال وای د پولیسو او ځای خلکو رویه بدله شوې ده او د سختو فشارونو لامل بیرته راغلي دي. د بیرته راستنیدونکو افغانان وای د خلکو پر رویه کې بدلون به ساره دي. سکال د 240,000 کډوالو د بیرته راستنیدلو اټکل شوې ده. پاموکړی دی رپورټ ته.
د تیرو څو میاشتو راهیسی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوې دي، په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم د بیرته ستنیدلو فشارونه ډیر سوي دي. نن سبا هر ورځ شاوخوا زر کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنیږي. 2 کلن سمیع الله وایي پلار او مور یې پاکستان ته کډه سي وو.
تنګول د سوا چې بس سال ته کورو کې مراتله چاپا والا چې افغانې ټیم را کول، بس لس ورځې شل ورځې ټیم را کول چې بھائی په دې کور خالی کا که خالی نه کې بس تانې د بوتلولو حالت بیا پیسې را ناغشت، 5,000 سلور در 2,000 روپۍ را ناغشت بیا پرې خودلو.
سمیع الله د پاکستان د مانسیری په خار کې زیږیدلی دی. له ډیرو کلونو راهیسې هلته دوکاندار وو. دی وایي د هند سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو له امله له افغان کډوالو سره د ځایي پاکستانیانو اړیکې خرابې شوې.
مخکې هم مونږ کابلي وو، اوس مونږ ته هندو وایي او چې هندوان استا هندوستان سره مې مثال لاسي خدمت هندوان استا و دا خبرې کوي نور.
2 کلنه شیربانو ماشومت للی و اوس بیرته راغلی ده.
څنګه ولو د پولیسو دیوان مکتب نه و، دا یو کارم نه و. غړ غړ ماشومان د درسته به سکوله ګرځي. مونږ خواري او غریبي و، ما غدومره مکول سم پلار به دومره را پیدا کوله به غاته خړل سره.
د کډوالو اداره UNHCR هر بیرته راستنیدونکو ته $400 ورکوي. د هرې کورنۍ سره عاجلې طبي مرستې کوي او د ماینو نسخه د ځان خوندي کولو د پوهاوي پروګرامونه یې ورته جوړ کړي دي. خو په کابل کې د UNHCR رئیسه مایا امیراتونګا وایي د دې خلکو بیرته ځای پر ځای کېدل آسان کار نه دی.
دیز ریټرنیز دی ار کمینګ بیک افټر مور دن 3 ډیکیډز ان ایگزایل.
دغه خلکو درې لسیزې عمر د هیواد څخه بهر تیر کړی دی. د دوی نیکونه د افغانستان څخه تللي وو. اوسنی بیرته راستنیدونکو نسل له افغانستان سره بلدتیا نه لري.
د UNHCR چارواکي وایي بیرته راستنیدونکو دوه سترې ستونزې لري. لومړی باید د سر پټولو غم وخوري او دویم باید ځانونو ته کار پیدا کړي چې بیرته په خپلو پښو ودرېږي. UNHCR وایي سخت کال ټولټال 9,000 افغانان بیرته راغلي دي او اټکل کیږي چې د کال تر پایه به 240,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امریکا د روان مالی کال لپاره د 15,000 مهاجرینو د قبلولو اندازه ټاکلې و، خو د تیرو 1200 میاشتو په مودې کې د مهاجرت په حق له د سیاسي لانجو په وجه د ټاکلې شمیر نه 15 تنه کم اخیستې دي. جف سویکارت د بوسنیا نه امریکا ته یوې پخوانی مهاجرې زلچکا کرویکا په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس د غړو سره ملاقات تعقیب کړی دی او دا رپورټ یې رالېږلې. امریکا د غیلان د هغې نه وروسته وکړ چې د مهاجرینو د حقوقو یوې مبارز ډلې واشنگټن ته سفر وکړو او د کانګرس د غړو سره ملاقات وکړو. زلچکا کرویکیا د آیوا ایالت نه د مهاجرینو د حقوقو لپاره مبارز ډلې ته استازی ده. نن زلچکا او د هغې هیئت نور استازی د کانګرس د غړو سره ملاقات کوي چې هغوی ته په نړۍ کې د بېکوره شو خلکو د شمیر یادونه وکړي. زلچکا د امریکا غږ ته وویل
Hopefully we are thinking that our votes and our ideas
هله لارم چې زمونږ رائے زمونږ فکر او مبارزه په کانګرس په دې قانې کړی چې په راتلونکي کال 2018 کې زیات شمیر مهاجرین امریکا ته پریږدي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره UNHCR وایي چې په نړۍ کې د جګړو له وجې شاوخوا 15.3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او په دغو کې یوازې 40 میلیونه په نورو سیمو کې ځای شوي دي. سپینې ماڼۍ غواړي چې امریکا په 2018 کال کې 110,000 مهاجرینو ته پناه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په 2016 کال کې د غشمیر 15,000 مهاجرو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې UNHCR سره کار کوونکی کرسټوفر بوین وای چې هر ملک ته پکار ده چې د مهاجرینو لپاره د خپل وسه پوری مرسته وکړي. هغه وای
World is now facing a refugee situation it has not seen before and it's really time for
نړۍ دا وخت د مهاجرینو په حق له دیو داسې مشکل سره مخ ته چې په پای ساره نه درېدل شوی او دا مسله د حل نوی لارې ته ضرورت لري. نو د نړۍ مشرانو ته پکار ده چې د مسلې ته جدي لارې چارې ولټوي.
په منځني ختیځ کې د حالاتو د خرابې لوجې چې کله په لکونو ته مهاجر اروپایي هیوادونو ته د پناه د پاره لاړل نو ځینې هیوادونو خپل سرحدونه وتړل. په امریکا کې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې هغه به ټول سوریایي مهاجر بیرته سوریې ته استوي. ټرمپ وای
وی هاف نو ائیډیا هو دی آر وير دی کم فرام دیر از نو ډاکومنټیشن
موږ نو په هیڅ ځای خلک څوک دی او د کوم خوار غلي دي د دوی سره اسناد هم نشته. موږ لیونی یو کزه جمهور رئیس شم نو زبه د خلک بیرته کورون ته ورولېګم. موږ به خامخا دا کار کوو خامخا به دا کار کوو.
زل چې کا وای چې د امنیت په حق له اندېښنې موجود دي خو د سوریې مهاجر چې کله امریکا ته راځي نو د هغوی سابقې په ډیره دقیقه توګه پلټل کیږي. د ځینو خلکو قضیه خو د دوو کلونو پورې وخت اخلي. هغه وای
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists.
کبد مرغه ځینی خلک دا فکر کوي چې مهاجر دې ملک ته د ترګرو په توګه راځي او دا خبره سم نه ده. اکثره خلک دا فکر کوي چې مهاجرین دلته مالیه نه ورکوي او مفت اوسيږي. دا هم سم خبره نه ده. هغه وای چې د مهاجرینو په مسله خلک علم نه لري. هغه وای چې امریکایان باید د خپل ملک په تاریخ پوه شي او دا چې مهاجرینو دې ملک ته څومره خدمت کړي دي.
د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندوز نه تازه رسیدلی خبرونه وایي چې د دولت مخالف اسلوان طالبان د کندوز خار مرکزی برخه ته رسیدلی. نن مازیګر 3 بجې د کندوز د خار لسندو څخه طالبان د خار منځنۍ سیمه ته ورسیدل. د کندوز د والی سکرتر میوس امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې خپل والی او څو نور مسولین د خار په منځنۍ برخه کې له طالبان سره په جګړه بوخت دي. هغه وویل چې د خار مرکزی چوک جنوب ختیځ برخه چې د ولایت ودانۍ پکې ده د افغان ځواکونو په لاس کې ده. د کندوز په فضا باندې هلیکاپټرونو پرواز کوي او ځای ځای لوی لوی توپونو ډزې هم اوریدل شوي دي. د افغانستان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلجیم ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې د سه شنبې د چهار شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په ګډون نړیواله غونډه جوړه شي. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د سپکاوي په وړاندې کلک خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو اغیزمن تاریخ جوړونکی او د درنې وړ شخصیت بللی او هغه ته سپکاوی غندلی دی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستی جنجال اوس په دې دی چې آیا هند لکه څنګه چې ادعا کوي چې د صفري نقطې څخه د پاکستان خاورې ته ځانګړي ځواکونه ورستولي اختیادي او کنه. هند وایي فوزي د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړي دي او څو مشکوک ترګري هم وژلي خو اسلام آباد بیا ټینګار کوي چې د هند دغه کار نه دی کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه په ورځ یو فرمان لاسلیک چې په لړ کې د امریکا سره د پلوټونیم په برخه کې چې کومه موافقه شوه لغوه کړې ده. امریکا د روان مالی کال لپاره 15,000 مهاجرینو د قبلولو اندازه ټاکلې وه خو د 13-12 میاشتو په موده کې د مهاجرت په حق له سیاسي لانجو په وجه ټاکلې شمېرې نه 15 تنه کم اخیستې دي. د فلیپین ولسمشر رادریګو دوتریتو پرون د یک شنبه په ورځ د یودانو څخه له زړه کومې بغنه غوښته چې ځکه چې هغه خپل د مخدره موادو په ضد جګړه د نړیوالې دویمې جګړې په مهال د نازیانو د جګړې سره مقایسه کړې وه.
دلته اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه اوریدل غواړئ. د ری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.
رادیو آش